بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دادیوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اورېدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدی ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی یم. نن د پنجشنبه ورځ د 1403 لمریز کال د کبیا هود د میاشتې 16 نیټه ده او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 16 نیټه ده چې د روژې د مبارکې میاشتې له 15 سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به هم د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. لغه ورسته به هم د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه، د اروپایانو او د امریکا د خلاف ورزیو او د ایران د خبرداري په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. بیا به هم د شیر او شکر ادبي خپرونه درته وړاندې سي. لغه ورسته به هم د توریزم د نندارتون اړوند یو ځانګړی مطلب واورئ. ورپسې به هم تلپاتې وژمې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د روسیې سفیر له ایران سره د آزاد تجارت د هوکړې د عملي کېدو هرکلی کړی. امریکا غواړي دغه هېواد ته د افغانانو او پاکستانیانو پر ننوتلو بندیز ولګوي. ترامپ حماس ته ګواښ کړی او سپک الفاظ کارولي. د خوړو نړیوال پروګرام په غزې کې د خوراکي توکو د کمښت خبرداری ورکړی او د جنوبي کوریا جیت الوتکه د دې هېواد په یوې کلي باندې 8 بمونه غورځولي دي. درمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. په تهران کې د روسیې سفیر د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې او روسیې اقتصادي سیمې سره د آزادې سوداګرۍ د هوکړې لاسلیک کړه، د دواړو لورو لپاره ګټوره وبلله او وویل چې دا هوکړه به ډیر ژر عملي سي. هغه زیاته کړه چې د روسیې مارکیټ کې 190 میلیون نفوس لري، چې دا هوکړه ایران ته د خپلو توکو د صادراتو لپاره ښه فرصت برابروي او بیا د اوراسیا غړي هیوادونه هم ایران ته خپلې توکي صادرولی سي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتونکي د شورا ویاند سبحان نظیف هم د یادي شورا له لوري اوراسیا سره د آزاد تجارت له هوکړې سره د موافقې خبر ورکړی دی. تېرونۍ هم یاده هوکړه د ایران د اسلامي جمهوریت په پارلمان کې تصویب ته رسیدلی وه. بیلاروس، قزاقستان، روسیا، قرقیزستان او ارمنستان د اوراسیا غړي دي. همداشان د ایران اسلامي جمهوریت، ازبکستان، مولداوی او کوبا هم څاړونکې غړیتوب لري. هغه بیا د ورسره د اتحادیه د سوداګرۍ وزیر اندری اسپلنوف وایي چې ایران سره د آزاد تجارت د هوکړې د ملکی دو چاري په 15 غړو وادونو کې بشپړ سوي دي. د نړیوال راپور سرسم د آزاد تجارت هوکړه به په ایران کې د قانوني تصویب دو د چاري له ختمېدو څخه دوی میاشتې وروسته عملي سي. رویترز خبری آژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولی سي له راتلونکې اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتلو منع کړي. رویترز د دریو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد سوي خبر ورکړی دی چې دا اقدام د امریکا د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره سوي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هیوادونه ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل سي. دا راپور له مخې ترامپ د خپلې کابینې څخه غوښتی دی چې د مارچ تر 12 نیټې پورې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې وګړی باید امریکا ته سفر نه وکړي. راپور کې د سرچینو په حواله راغلی چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سفارتونو له مخې وګړي د سفر په بشپړه بندیز کې شاملېږي. له دې سره مهاله د افغانانو د تخلیه ادارې افغان ایوک ویلی امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر وګړو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیره ورځ پر خپل اکسپرن له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفر قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره د امریکا ته ننوځي. ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړي دوره پړاو کې هم امریکا ته د اوو هیوادونو چې اکثره یې مسلمان وو د اتباعو ورتګ منع کړ، چې بیا په 2020 کال کې دغه بندیز د بایډن لخوا لغوه شو. په داسې حال کې چې ځینې غربي سرچینې د امریکا له دولت سره د حماس د مذاکراتو د پرمختګ خبر ورکوي، خو ترامپ په یوه ټویټري پوست کې په سپکو الفاظو په کارولو سره د حماس چارواکي ګواښلی دی. د حماس او د امریکا ترمنځ د پټو مذاکراتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ترامپ سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې له اسرائیلو څخه خپل ملاتړ بیا ځلي څرګند کړ او حماس غورځنګ ته په خطاب کې ولیکل: همدا اوس ټوله اسیران خوشې کړئ، پرته له ځنډه ډېر ژر د هغو کسانو مړي چې وژلي مو دي راستانه کړئ، که داسې نه وکړئ نو بیا به مو پیسه ختموي. هغه په دوام کې لیکلې ده: سلام او د خدای پامان، انتخاب له حماس سره دی. یوازې لیونی خلک مړي له ځان سره ساتي، تاسو هم لیونی او مریضان یاستئ. دا په داسې حال کې دی چې د زرګونو فلسطیني شهیدانو مړي له اسرائیل رژیم سره دي، خو ترامپ دې ټیک ته هیڅ اشاره هم نه ده کړې. ترامپ د خپل پیغام په دوام کې زیاتوي: د حماس مشرانو دا ورستۍ خبرداري ده، همدا اوس له غزې څخه ووځئ تر هغه پورې چې مو وخت ختم سوي نه وي. ټوله یرغمل سوي اسیران خوش کړئ، که نه وي بیا به دوزخ کې تاوان ورکړئ. د حماس هیڅ یو غړی به هم په امن کې نه وي. زه اسرائیل ته هر هغه څه چې د دې ماموریت د ختمېدو لپاره په کار دي ورکوم. که زما په خبره نه وکړئ یو به هم خوندي پاته نه سئ. بل خبر دا چې د خورو نړیوال پروګرام په غزه کې د خورو د ذخیرې د ختمېدو خبر ورکړی دی. د خورو د نړیوال پروګرام په غزه کې د خورو د ذخیرې د ختمېدو په کله د خبرداري په ترڅ کې ویلي چې موږ سره نور په غزه کې خوراکي توکي په ختمېدو دي. ډېر ژر نانوایانو او پخلنځیو ته د خوراکي موادو، وړو او سونګو د رسولو بهیر به ستونزې سره مخ سي. دا خورو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی چې دوی مجبور دي په غزه کې د خلکو ورځنی راشن یعنی برخه نور هم کم کړي. د اسرائیل رژیم لومړي وزیر نتنیاهو له څلورو ورځو مخکې څخه په غزه باندې ټولې لارې بیا ځلې بندې کړې، څو د غزې خلکو ته د لوږې په ورکولو سره له فلسطینیانو څخه باج واخلي او خپلې غوښتنې په حماس غورځنګ وروتپي. د نتنیاهو دغه اقدام د نړیوالو اداراتو او هیوادونو له سختو غندنو سره مخ سوی دی. تیره ورځ د امریکا خارجه وزیر مارک روبیو د ترهګرو په نوملړ کې د یمن د انصارالله غورځنګ د نوم د شاملولو خبر ورکړ، خو د یمن د انصارالله غورځنګ د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون کې وایي چې په دغه لیست کې له شاملېدو څخه دوی ته د غزې مسله سخته زیاته اهمیت لري. د یمن د سیاسي شورا غړی محمد علی الحوسی په دې باندې په ټینګار سره چې د تروریزم صفت له امریکا سره شایي وویل چې د اسرائیلو په خلاف د یمنیانو عملیات مشروعیت لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا له لوري د انصارالله په غورځنګ د ترهګر نوم یې ښودل هیڅ مشروعیت نه لري. الحوثی ویل چې موږ به له غزې څخه ملاتړ ته دوام ورکړو. د غزې معاصره او غزې ته د مرستو د رسولو مخنیوی د سولې هوکړې ناکامول دا امریکایي ټروریزم دی. په داسې حال کې چې له غزې څخه په دفاع کې په اسرایلي اهدافو او کښتیو باندې زموږ عملیاتونه بشپړه مشروعیت او رواوالی لري. امریکا سره په ګډه هوایی مانور کې د جنوبی کوریا یو جټ الوتکه د خلکو کورونه بمبار کړی. تیره ورځ د جنوبی کوریا او د امریکا د هوایی ځواکونو ترمنځ ګډه مانور کې د جنوبی کوریا یو جټ الوتکه په یوې کلي باندې د اتو بمونو په غورځولو سره ګڼ شمېر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ګارډین له راپور سره سم د جنوبی کوریا هوایی ځواکونو په یوه اعلامیه کې د بخښنې د غوښتلو په ترڅ کې ویلي چې د کیف شپاړس جت الوتکې له لوري په ناپامي کې اته مارک دو اتیا بمونه له ټاکل سوي سیمې نه بهر غورځېدلي دي. بمونه د پوچی اون په نامه پر یوې سیمې غورځېدلي چې د شمالي کوریا له سرحد سره 25 کیلومتره واټن لري. د جنوبی کوریا د وژنې ملي ادارې ویلي چې په دې پیښه کې اووه کسان ژوبل سوي دي چې د څلورو کسانو حالات ډیر نازک دی. غورځېدلي بمونه په یوه کلیسا او څو ملکي کورونو باندې پرېوتي دي. ګاردین ورځپاڼه وایي یو شمېر سرزورو شپالو بدماشانو او ارازیلو امریکا یرغمله کړې ده. د انګلیس ګاردین ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ټرمپ په دنیا کې بې اخلاقه، منادي او جارچي یعنی چیغه وهونکې بللې ده. د ګاردین ورځپاڼې مقاله لیکونکی سیمون ټیسډال په تیره ورځ کې په یوه یادښت کې ولیکل، موږ په داسې دنیا کې اوسیږو چې اکثره قوانین او اتحادونه مات سوي او هلته بې نظمۍ او ګډ وډ معاملات بیخي زیات سوي، او د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه بې نظمۍ او د ګډوډیو تعاملاتو شور ماشور جوړونکی دی. پارس ټوډی سایت راپور ورکړی چې سیمون ټیسټال باوري دی د امریکا ولسمشر ټرمپ او په تیرو نیو کې دغه اقداماتو د داسې نړۍ انځور کاږلی دی چې د ځان منمه، غرور او د ناوړه دروغو سرچینه اخلي. هغه وویل ټرمپ خلکو او حتی د نورو هیوادونو مشرانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، او حتی د هغوی جامع هم مسخره کوي، او حتی د امریکا د مشرانو جرګې د غړو قصه کې هم نه دی. د ګاردین ورځپاڼه مقاله لیکونکی په دې خبري سره چې امریکا د یو شمېر شپالو بدماشانو لخوا یرغمله سوې ده، لیکي د ټرمپ په مقابل کې مقاومت کول داسې کار دی چې د اروپایي وادونو مشران یې باید ترسره کړي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصره.
ارمان اوریدونکو، د برجام او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د نقضولو په اړه اروپایان ته د ایران خبرداری زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. په ویانا کې نړیوالو سازمانونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت استازی محسن نذیر اصل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک او د برجام د نقصولو د پایلو پاکله اروپایي ټرویکا ته خبرداری ورکړ. هغه د ایټمي انرژي د نړیوال اجنس د واکمنو د شورا په غونډه کې چې تیره ورځ په ویانا کې ترسره سو وویل، درې اروپایي وادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 جشن پریکړه لیک او د برجام د نقصولو په خاطر د ایران په خلاف د اختلاف د میکانیزم د فعال کولو قانوني او اخلاقي صلاحیت نلری. نظری د اټمی وسلون جوړولو تړون ته یعنی انپیټی ته د ایران د اسلامي جمهوریت ژمنتیا او په دې زمینه کې د اټمی انرژي او نړیوال اژانس سره همکارۍ ته په اشاره سره زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اعتقادي اصول او پیاوړی استراتیژي لمخې دله وژنې وسلې او په ځانګړي توګه اټمی وسلې غیر انساني او د نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ بولي. هغه یادونه وکړه چې برجام د دې لپاره و چې ایران سره اقتصادي او تجاري تعاملات جوړ سي او ټوله لوري ورڅخه ګټه واخلي، لیکن دا کار نه وسو. امریکا د برجام د هوکړې له همهغه لومړۍ ورځو څخه ایران سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د رغېدا مخنیوی وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو اصولي سیاستونو په لړ کې تل د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو او د برجام له هوکړې څخه د اروپایانو او امریکایانو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی دی. ایراني چارواکي هم خپل دریځونه د مقابل لوري د خلاف ورزیو په وړاندې غوره کړي دي. امریکا او غربي لوري په دې وروستیو کلونو کې د ایران د اټومي سوله ایز پروګرام د ړنګولو او د هغه په ضد د ناسمو تبلیغاتو لپاره هیڅ یو چانس د لاسه ورکړی نه دی. په داسې حال کې چې د سیونیستي ناروا رژیم د امریکا او لویدیځ په ملاتړ سره خپلې اټومي وسلې جوړې کړې دي، داسې یو کار چې د ټولې سیمې امنیت ګواښي او بې ثباتي یې رامنځته کړې ده. د یادونې ده چې د امریکا او د غربیانو د دروغجنو ادعاګانو په پوټه د ایران اسلامي جمهوریت نه بلکې د امریکا او د لویدیځ والو دوه ګونی کړچارونه او سیاستونه دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دی. واشنگتن او اروپایي هیوادونه له سیونیستي رژیم څخه په هر اړخیز ملاتړ سره د دې رژیم له لوري د ډله وژنې او اټومي وسلو په جوړولو سترګې پټې کړې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د برجام د اټومي هوکړې په چوکاټ کې څو کاله په یوازې سر خپلې اټومي ژمنې پوره کړې او خپل فعالیتونه محدود کړ، خو په مقابل کې لکه څنګه وعده ورسره سی وه نه بندیزونه ترې لیرې سو او نه هم اروپایي لوري په خپلو ژمنو عمل وکړ، تر دې چې حتی امریکا د ټرمپ په مشرۍ له برجام څخه رسم نه وتل او په ایران باندې د زیات فشار او بندیز سیاست د عملي کولو اعلان وکړ. سره له دې د ایران اسلامي جمهوریت اروپایي لوري ته په کافي اندازه واخ ورکړ چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د دوو کلونو په تیرېدو سره اروپایي لوري هم په خپلو ژمنو عمل نه وکړ او د ایران اسلامي جمهوریت ته د منل سوي امتیازاتو له ورکړې څخه ډډه وکړه. په نتیجه کې د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان د ژمنو د عملي کولو د یو اړخیز بهیر دوام نه منونکي وبلله او د متقابلو اقداماتو او واشنگتن کیسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 جشن پریکړه لیک د مفادو لمخې د برجام له وکړې اته کال وروسته یعنی د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې بعد په ایران باندې ټولې لګېدلې بندیزونه پای ته رسیدلې وای، خو امریکا او درې اروپایي هیوادونو یعنی جرمني، فرانسا او انګلیس په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه وکړ. خو د بندیزونو او محدودیتونو سربیره د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ځایي ماهرانو په مټ د خپل ټیم پروګرام په مخته بیولو بریالي شوی. دا و د نن ورځې سیاسي تفسیره. د مون اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم د شیر او شکر ادبي خبرونه واورئ. لاغه ورسته به هم د توریزم د نندارتون اړوند یو ځانګړی مطلب درته وړاندې سی، بیا به هم تلپاتې وجمې خبرونه ته ورسئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سی او موږ به هم استاسو له حضوره رخصت شو. پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس، استاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو.
شیر و شکر دا هغه خدای په نامه چې انسان ته لیکنه ورزده کړه. ګلونو اوریدونکو سلامونه، په هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسه. د شیر و شکر له یوې بلې برخې سره از دورانه او زما ګران همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې.
شیر و شکر،
شیر و شکر،
قصه،
قصه،
واژه آموزی،
دا توپوز دا کول،
متن خوانی،
دا متن لوستل.
ما ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زدکو.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکلی.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
دوستان ولا کسانګه چې تاسو ته پته ده مونږ د شیر او شکر ورسته څو برخې د نظامی گنجوی آثار ته بیلی کړي او دا چې د هغه آثار له تعلیمی اړخه وجاجو. په تیره برخه کې مو د نظامی د آثار او د تعلیمی والی په اړه د سیمه یو کارپوه سره خبرې وکړې. نن غواړو په افغانستان کې د نظامی گنجوی د شهرت او محبوبیت په اړه در سره وغږیږو او وګورو چې د افغانستان خلک نظامی گنجوی څومره پیژني او د هغه له آثارو سره څومره بلد دي. خا دوستانو، له هر څه چې تیر شو د خپلو خلکو خبرې ډېرې خوږې وي، نو ځکه په دې اړه زو افغانستان ته او د کونړ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد پوهندوی عبدالعظیم صدیقمل نه په دې باب معلومات غواړو. صدیقمل صاحب، تاسو د یو ادیب په توګه دا راته ووایئ چې د افغانستان خلک نظامی گنجوی څومره پیژني.
السلام علیکم. د شیر و شکر د ادبی خپرونې درنو وړاندې کوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا چې د افغانستان خلک د فارسي ژبې د نامتو شاعر د لیکونو او اثارو سره څومره بلد دي او د نوموړي د اثارو څخه څومره ګټه اخلي، د دې په اړه زما معلومات دا دي چې د فارسي ژبو په سیمو او د هغه ځای په ښوونیزو تحصیلی بنسټونو کې نسبتا خلق د گنجوی د اثارو سره یو څه بلد دي، خو دا په هغه پیمانه نه دي چې د دغه دورې د نور شاعران او لیکوالان پیژني او د یعنی د په دومره پیمانه نه پیژني لکه د فارسي ژبې نور مشهور شاعران چې پیژني. البته د افغانستان خلق د ډیر ابتدائی خلقونم دغه خلقونم چې پښتنه وکړي دې شي د نوم سره بلد نه، بل پاتې شوی هغه سیمې چې پاغې کې دری یا فارسی ژبه نه ویل کېږي او هغه سیمې د نورو ملیتونو پورې اړه لري، پاغې کې خو د ښاغلي گنجوی د آثار او د ژوند سره خلک بیخي نه بلد دي. دا په داسې حال کې ده چې کومو سیمو کې چې گنجوی او د هغه د آثارو سره خلک بلد دي، که هغه سیمې د فارسي ژبو دي او که غیر فارسي ژبو دي، د دغه پیژندنه او دغه هم یوازې ډېری د تحصیلي بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو پورې مربوطه ده. نو لکه داسې که موږ فکر وکړو په پښتو کې لکه واخلي رحمان بابا یا حمید مومن یا ولفات صاحب داسې عام مقبولیت او دغه په هغو سیمو کې هم نه لري. شاید دی په خپله سیمه او په هغه ځای کې چې دی زیږېدلی دی هلته ډېر مشهور شاعر وي، هلته ښه ډېر خلک یې د اثارو سره اشنه وي، خو د افغانستان خلک یې د ده د اثارو سره ډېر بلد نه دي. کېدای شي د ده اثار دلته په ادبي او فرهنګي حلقو او په دې ځایونو کې بحث شوي نه وي، همدارنګه په دغه کې په تحصیلي بنسټونو او په ښوونیزو مرکزونو کې د دې د نوم یادونه نه شوي، که د دري په مضمونونو یا د پښتو په مضمونونو کې د ده په اړه اوسه پورې چا ډېر کار نه وي کړی، یا په ځینې تحقیقي مرکزونو مقالې او دغه کم لیکلي، خو عام مقبولیت یې همدا داسې نه ده چې بیخي دې څوک نه پېژني. خلک پېژني او خو د دې د پېژندنه ما مخکې په خبرو کې وویل چې یوازې د تحصیلي او بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو او تحقیقي مرکزونو پورې اړوند ده، او هلته په ډېرو خلکو کار کېږي او یو څه پې لیکل کېږي او خوندي کېږي. د ده په اثارو کې عرفاني، عشقي او تاریخي واقع ډېر خوندي شوي دي، نو که چېرته د اثارو نه استفاده وشي او اثار یې خلکو ته وړاندې شي، کېدای شي د ټولنې خلک دي په پوره پیمانه ګټه واخلي. ان تر دې چې ما د ډېرو دغه خلکو نه چې په دغه برخه کې کار کوي سیما وپوښتنه کوله، مال د دې شاعر او لیکوال په اړه څومره معلومات لري هغه بیخي نه خبرې وښوده. نو هدف مې دا دی چې د ده د افغانستان خلک په هغه پیمانه چې د ده په اثارو کې څه شته دي ورسره ډېر بلد نه دي. مننه
دوستانو، په دې هیله چې زموږ د کار په اوله خبرو مو پوره پوره استفاده کړې وي، د صدیق مل صاحب په یوې نړۍ مننې سره زو د خپرونې د ټکو زده کولو برخې ته دغو ټکو او ژباړې ته یې ښه پام وکړئ.
تأثیرات عمیق،
ژورې اغیزې،
مناطق مختلف،
بلابیل سیمې،
براحتی،
په آسانۍ سره،
میراث ادبی،
ادبی میراث،
عمق معنایی،
د معنا ژورتیا،
پیام های انسانی،
انسانی پیغامونه،
قابل فهم،
دا پوه ور،
الهام بخش،
الهام بخون که،
زیبایی های زبانی،
جبنه خکلاوی،
روایت های عاشقانه،
دا مین روایتونه یا کیسه،
ارزشمند،
ارزخمن،
نسل های جدید،
نوی نسلونه،
فرهنگ و هنر،
فرهنگ او هنر،
وفاداری و فداکاری،
وفاداری او سرشندنه،
بخشی از ارتباط عاطفی،
د عاطفی اړیکو یوه برخه. څنګه چې تاسو ته پته ده کوم ټکي چې مو اوریدل د هغو له استعمال سره د خبره دېدو لپاره مونږ هغه د فارسی په جملو کې درته وړاندې کوو. زما همکار احسانی به درته دغه ټکي په جملو کې استعمال کړي، ښه پام ورته وکړي.
نظامی گنجوی، شاعر و ادیب بزرگ فارسی زبانان قرن 12 میلادی، یکی از شخصیت‌های برجسته ادبیات فارسی است که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و هنر در مناطق مختلف جهان به ویژه در افغانستان گذاشته است.
د 12 میلادی پیړۍ لوی فارسی ژبه ادیب او شاعر، د فارسی ادبیاتو یو لوړ شخصیت دی چې د نړۍ په مختلفو سیمو په تیر بیا افغانستان کې پر فرهنګ او هنر ژورې اغیزې کړې دي.
نظامی گنجوی به عنوان یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی، آثارش به زیبایی و عمق معنایی شناخته می شود.
د فارسی ژبې د یو لوی شاعر په توګه د نظامی گنجوی آثار په ښکلا او د معنا په ژورتیا پیژندل کیږي.
شعرهای او نه تنها به خاطر زیبایی های زبانی، بلکه به خاطر پیام های انسانی و اخلاقیش مورد توجه قرار گرفته اند.
د هغه شعرونه نه یوازې د ژبنیو ښکلا او بلکې انساني اخلاقي پیغامونو په خاطر د پام وړ ګرځېدلې دي.
در افغانستان که زبان فارسی یکی از زبانهای اصلی است، آثار او به راحتی قابل فهم و دسترسی است.
با افغانستان که چه فارسی ژبه یو له اصلی ژبو ده، د هغه آثار په اسانۍ سره د پوهې او لاسرسی وړ دي.
آثار نظامی به ویژه خمسه یا پنج گنج شامل داستانهای عاشقانه و حماسی است که همواره در فرهنگ افغانها جذابیت داشته اند.
دا نظامی آثار په تیره بیا خمسه یا پنج گنج با عاشقانه و حماسی داستانونو مشتمل دی چه همیشه د افغانستان په فرهنگ هم جذابیت لرلی ده.
محبوبیت نظامی گنجوی در افغانستان نتیجه ترکیبی از زیبایی‌های ادبی، عمق معنایی آثارش، تأثیرات فرهنگی و تاریخی و ارتباط عاطفی مردم با داستان‌های اوست.
با افغانستان که در نظامی گنجوی محبوبیت در ادبی ښکلا و در آثار و در معنا در ژورتیا، فرهنگی تاریخی اثرات او در هغه داستانونو سره در خلق و عاطفی او جذباتی اړیکو در ترکیب پایله ده.
آثار او نه تنها بخشی از میراث ادبی این کشور محسوب می شود، بلکه همچنان الهام بخش نسل های جدید است.
ده هغه آثار نه یوازې د دغه هیواد د ادبی میراث یو برخه ګڼل کیږي، بلکې هم هغه راز نو نسلونو ته الهام بخون کی دي. دوستانو د خبرونه ورسته شی بو ته ورسیدو په یو خولی منسره تاسو په لوی خدای سپارو.
خدایا ای مهربان ترین خالق حکیم، ای هدایتگر من در تاریکی، راه را نشانم بده، مرا در مسیر خودت ثابت قدم نگهدار و به روح من بیاموز جز تو به دلم راه ندهم. برای تو زندگی کنم، برای تو به همه خدمت کنم. الهی ای نور آسمانی، ای خالق دو عالم، ای پاک ترین هستی بخش، ما به تو محتاجیم و خود نمی دانیم. دست من را بگیر، به روح من برکت ده و زندگی من را با آرامش آسمانیت مطهر کن.
خدایا تمامی بود و اشکام هم فقط رو به کوی تو کردم.
دا تهران دا ټوریزم نړیوال نندارتون ایزنو دا تهران دا ټوریزم نړیوال نندارتون پاړه لایو ځانګړي پروګرام سره زه جمیل بنگش له خپل محترم ملګری
علی اصغر عابدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی لا چې دا استفاده وړ مو ګرځي او تر پای ما مونږ سره ملګرتیا فرصت ولرې. parstoday.ir/ په زموږ د انټرنیټي سایت درک دی ولنده دمکو بیا پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
قدرمن اوریدونکو د نندارتون د 2015 میلادي کال د فبروري له 11 تر 14 نیټې پورې د تهران د نړیوال نندارتون په مرکز کې ترسره سو چې 700 کورنیو او بهرنیو شرکتونو پکې ګډون کړی. دا نندارتون چې د سیمې په سویه د ټوریزم د یوې مهمې پیښې په توګه پیژندل کیږي د مختلفو هیوادونو لکه اماراتو، ترکیې، تاجکستان، تایلند، برازیل، اندونیزیا، قطر او روسیه د ګرځندوی صنعت د فعالینو کوربه توب وکړ. د بهرنیو نندارتونونو لپاره د 395 متر نندارتون ځای په ځانګړي کولو سره دا پیښه د ایران او نړۍ ترمنځ د کلتوري او سوداګریزو تبادلو لپاره د پل په توګه کار وکړ. د دې نندارتون د پرانیستلو څخه تر پای پورې د پیښو بیا کتنې لپاره زموږ سره یو ځای سي.
ایزنو د اتلسم نړیوال ټوریزم نندارتون او اړوند صنایعو نندارتون د پرانیست مراسم د 2015 میلادي کال د فروری پر 10 نیټه په تهران کې د ایران د ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان د کلتوري میراث ټوریزم او لاسي صنایعو وزیر سید رضا صالحی امیری د کلتوري میراث وزارت د ګرځندوی مرستیال وزیرانو امداراز بیا د هواد یوشمیر لوړپوړو مشرانو د بهرنیو سفیرانو ملمانو یو ډله او د ټوریزم په برخه کې د فعالینو او تجربه لرونکو کسانو په شتون کې ترسره شول. دا مناسبه ده چې پوه شو د ګرځندوی نندرتون د ګرځندوی په برخه کې یو مهمه پیښه ده چې د سوداګریزو اړیکو او د نویو خدماتو او محصولاتو معرفي کولو لپاره یو ځانګړی فرصت برابروي. دا نندرتون نه یوازې د ټوریزم صنعت فعالینو لپاره د لیدو ځای دی بلکې په نړیواله کچه نوي بهیرونه او نوي سیاحتي ځایونه هم لټوي. د نندرتون د دې پړاو شعار د سولې ټوریزم، ایرانی قومونه او ملي یووالی و. د نندرتون په دې پړاو کې د قطر، ترکیه، انډونیشیا، ازبکستان په ګډون مختلفو هیوادونو غرفې درلودې. تاجکستان چې په دې ورستیو کې له ایران سره یو ځای ویزا لغوه کړې ده هم د نندرتون په دې پړاو کې خورا پیاوړې او پر رنگ شتون درلوده.
د ایران د بیلابیلو ولایتونو خلکو د اتلسم نړیوال ګرځندوی نندارتون کې ګډون وکړ او د دې ولایتونو هر یو د خپل ځانګړي او ښکلي کلتور او دودونو سره سم د دې نندارتون په بیلابیلو غرپو کې شتون درلوده. د نندارتون په دې دوره کې یو له پام وړ او په ورته وخت کې په زړه پورې ټکو دا و چې هر ولایت یو ځانګړي موضوع او تیم درلوده. البرز ولایت د توریزم د پیشو په تیم بوشهر، مازندران او رمزگان په سمندری تمونو، تهران ولایت د سعودي او ملي وفاق په تیم سره، چهارمحال بختیاری په ادوینچر توریزم تیم سره، خوزستان د قومونو، خراسان جنوبی او سمنان د کلیوالی، خراسان رضوی د زیارت او سلامتیا، زنجان د ایکو توریزم، سیستان او بلوچستان او گیلان د خوړو، قزوین ولایت د نویو توریزم په تیم سره، قم په مذهبي ګرځندوی، کرمان د نړیوال میراث او مسالو لاري په تیم، کردستان په موضوعي توریزم تیم سره، که ګلویه و بوی رحمت په صنعتي توریزم، گلستان ولایت په کلتوري توریزم، لورستان ولایت په تاریخي توریزم تیم، مرکزی ولایت په ادبی توریزم تیم، همداشان حمیدان ولایت د ماشوم د توریزم په تیم او ایلام او یز ولایتونو په طبیعت کې د ګرځېدو توریزم په تیمونو تاو موضوعګانو سره په نندارتون په دې پړاو کې شتون درلوده.
نو په دې ځانګړو او زړه راښکونکو موضوعګانو سربیره یو شمېر سیمه ییزو ډلو هره ورځ د نندارتون په انګړ کې ښکلي سیمه ییزې ډرامې یا نڅاګانې ترسره کړې. د دې نندارتون ساحه د ایران د مختلفو قومي ډلو د دودونو او آدابو د ساتلو او ښودلو لپاره هم په زړه پورې ځای ګرځېدلی و. د اکثر کوچیانو د سړیو دودیزه نڅا، د ډول یا دف غږولو دودیز مراسم، د ورځني کلیوالي ژوند ډراماټیک او سمبولیک حرکتونه، د کرمانجی ولسی نڅا، د ناوې د وړلو مراسم، د ګلستان د پخې د تاولو سمبولیک فعالیت او د مازندران دودیزې موسیقي اجرا د نندارتون د دې دورې د مراسمو له جملې وو. د نندارتون د پړاو هم د تیرو پړاوونو په څیر یو خوندوره او خوشبویه برخه هم درلوده. د نندارتون په ساحه کې د سیمه ییزو خوړو پلورلو سټالونه په ځانګړي ډول تنظیم شوي وو او د دې سټالونو هر یو لیدونکو ته سیمه ییز او اصلي یادګارونه نندارې ته وړاندې کړل چې له بېساري هرکلی سره مخامخ شول. د دې نندارتون یا مهمو ټکو د فارس ولایت رنگین شتون و چې د 1503 مربع میټر نندارتون ځای درلوده. د فارس غرفه د فارس د سیاحت او لاسي صنایع ورتیاوي د خپل ښکلي ډیزاین او د ولایت د هویت عناصرو کارولو سره وښودلې. د دې ولایت مشهور هنرمندان هم په دې دستورو کې ګډون وکړ او خپل ښکلي آثار یې لیدونکو ته وړاندې کړل. په نندارتون کې حاضرو هنرمندانو د هغو فرصتونو هرکلی وکړ چې د لرګي او نقاشي او د انلکار په څیر د مستند ایرانی هنرونو معرفي کولو لپاره رامنځته شوي دي. د دې غرفې په څنډه کې د هیواد د ټوریزم مرستیال وزیر هم د تهران نندارتون د نرمې ډیپلوماسۍ او له ایران فوبیا سره د مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله او ابزار وبلله.
د ایران ایکو توریزم او سیاحتي جاذبې سشکال د ګرځندوی نندارتون کې یوه ځانګړې او مهمه برخه درلوده. د ولایتي کلتوري میراثونو څانګې چې هر کال په دې نندارتون کې منظم ګډون کوي دا ځل هڅه وکړه چې خپل ولایت په غوره ممکنه لاره کې په نوي او تخلیقي چلند سره معرفي کړي. دوی نه یوازې کاغذي بروشورونه وړاندې کول، بلکې د لیدونکو د راجلبولو لپاره یې له نوې ټکنالوژۍ او پرمختللو امکاناتو څخه هم کار اخیسته. په دې نندارتون کې ډیرو ولایتونو ته یو لوی وقف سوي ځای ورکول سوی وو او د تخنیکي مظاهرو او د ماهر کسبګرو له شتون په ګټې اخیستنې سره هڅه یې وکړه چې د خپلې سیمې ځانګړې ښکلاوې څرګندې کړي. له مجازي واقعیت څخه تر متقابل نندارتونونو پورې
ټولو لاسونه سره یو کړل ترڅو د لیدونکو لپاره یو مختلف او د یادولو وړ تجربه رامنځته کړي. د نندارتون د دې دورې د ټولو زړه راکښونکی برخو په منځ کې د دیني او ځایي موسیقۍ او ډرامو ننداره د دې دورې یو ځانګړې برخه ګڼل کېدای سي. سږکال دا پروګرامونه په ځانګړو ځایونو کې تنظیم او ترسره سول. مختلفو دیني او سیمه ییزو ډلو ژوندۍ خپرونې ترسره کړې چې یوه خوشحاله او لیواله فضا یې رامنځته کړې وه چې د خلکو له خوا یې په پراخه کچه هم هرکلی وسو. ډیرو لیدونکو هم هڅه وکړه چې دا شیبې د ښکلي عکسونو او ویډیوګانو په اخیستلو سره د تل لپاره وساتي.
ایزانو د تهران په تلسم نړیوال ټوریزم نندارتون کې مختلفو ولایتونو د جاذبو د خودلو سربیره متنوع او زړه راښکونکي اړخي جانبي پروګرامونه هم شامل وو. د دودیز مدان وسایلو لا پرانستلو نیولې چې په ملي کچا ثبت شوې دي. د ګوګر عبدلو او بوشیر د ما جوړولو ژوندې نندارې پورې هر څوک د دې لوی غونډې برخه وه. لیدونکي کوي شي د رش په سیمه کې د رشتالوژي او لستالوژي ورکشاپونو کې د ګډون له لارې د ګرځندوی و مختلف تجربه ترلاسه کړي. د ګلستان د پامبې فیسټیوال او د مازنداران د سهار د جاجم پرانستل هم د نندارتون نورې ځانګړي پروګرامونه. خو د نندارتون دا دوره یوازې د جاذبو معرفي کولو پورې محدوده نه وه. له دې پیښې سره یو ځای د تهران د نړیوال نندارتون کمپلیکس په ایډیټوریم او امفی تیاتر کې څو تعلیمی ورکشاپونه هم ترسره شول. د دې ورکشاپونو موضوعګانې د رنسپوهنې او ګرځندوی زده کړې ننګونو څخه نیولې بیا تر مرغیو لیدلو او په دوامداره پراختیا کې د هغې رول، د ګرځندوی پیلونو، د ماشومانو ګرځندوی، د بوتیک هوټل مدیریت، د سفر جرنالیزم، د سفر منزل برانډینګ او حتی په سیاحت کې مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی پورې اړه لري. همدارنګه د چاپیریال ګرځندوی، لرغونپوهنې، د ریل ګاډي ګرځندوی، ادبیات، ستور پهنه او تخلیقی ټوریزم په څیر موضوعګانې هم وسیل شوې. لا نندارتون سره یوځې په مختلفو تالارونو او حالونو کې مختلف کانفرنسونه او غونډې هم ترسره شوې. د ایران د کلتوري میراث وزارت د نندارتون له پیل مخکې د ورکشاپونو او کانفرنسونو بشپړه لیست خلکو ته وړاندې کړی وو. د دې غونډې نور مهم پروګرامونه د ملي ګرځندوی او پانګونې سمپوزیم او د ګرځندوی د کاریکټرونو فیسټیوالو چې د نندارتون جاذبې نور هم زیاتې کړې. په پای کې د تهران اتلسم نړیوال ټوریزم نندارتون نه یوازې د ایران د سیاحتي ځایونو د نړۍ ته د معرفي کولو فرصت وو، بلکې د کلتوري او اقتصادي ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام هم وو. موږ هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په ایران کې د دې پاک او متحرک صنعت نوره وده هم ووینو.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د دې مطلب وخت هم دومره و. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم.
الله ممل او ملګری.
تل پاتې وږمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.